افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه وړاندې کول لپاره سره ځوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی همکاري له تاسیس سره يم. په روانه خبرونه کې د افغانستان د تازه امنیتي پیښو، سیاسي تحولاتو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه راپورونه او مطالب در تخبرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته.
افغان لوړ پوړې پلاوی د کندز د وروستۍ خنړۍ پیښې د څېړلو په هدف دغه ولایت ته رسیدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ویل دي چې دغه سفارت د یو امنیتي قراردادي شرکت د کارکوونکو د ناوړه چړند د څېړنو په اړه یې هڅې ګړندۍ کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ټاکل شوې ده نن د جیشل یا د نړۍ د 10 پرمختللو هیوادونو د مالي وزیران په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان لوړ پوړې پلاوی د کندز د وروستۍ خنړۍ پیښې د څېړلو په هدف دغه ولایت ته رسیدلی او خپلې پلټنې پیل کړې دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست له استازو نه جوړ دغه پلاوی د ولسمشر کرزي لخوا د پیښې د څرنګوالي د جدي څېړنو په هدف سیمې ته استول شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او سپینې ماڼۍ هم د دغه پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې برخه کې به څېړنې کوي. د کندز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې پر مخالفینو د نړیوال ځواکونو د برید له امله د نویو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. نړیوال ځواکونو ویل دي چې دغه برید په هغې ډلې شوی چې د تیلو دوه ټانکرونه یې تختولي ول، چې د دوی په وینا په دغه برید کې 50 کسه مخالفین او پلویان وژل شوي دي. خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه برید پر عامو خلکو شوی دی، کوم چې په میدان پاتې د امریکایي ځواکونو له ټانکرونو څخه یې تیل اخیستل. طالبانو هم د ملکي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ولایتونو ته استول شوی پلاوی کابل ته راستون شوی او د درغلیو په اړه راپورونه یې تر څېړنې لاندې دي، کوم چې له ځینو ولایتونو څخه یې له امله شکایتونه رارسېدلي وه. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه پلاوی د راپورونو د څېړنو پایلې به هم ډېر ژر اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو یوه برخه اعلان کړي، خو د دغه راپورونو د څېړنو له امله دغه نیټه وځنډېده. لا تر اوسه په سلو کې نږدې 50% رایې شمیرل شوې دي چې حامد کرزی او عبدالله عبدالله په ترتیب سره لومړی او دوهم ځایونه لري. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ویل دي چې دا سفارت د یو امنیتي قراردادي شرکت د کارکوونکو د ناوړه چلند د څېړلو په اړه هڅې ګړندۍ کړې دي. ویل شوی چې دا شرکت ساتونکي په کابل کې امریکا سفارت ته امنیتي ساتونکي ورکول چې په دې وروستیو کې په خپلو کمپنیو کې یو شمېر خلکو ته په محفلونو کې سپکاوی کړی دی. په خبر پاڼه کې د امریکا سفارت لخوا خبره شوې ده راغلي دي چې امریکا افغانانو ته درناوی لري او د دغه ګروپ له هر یو کارکوونکي څخه به په دې اړه پلټنې کیږي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې دغه شرکت به ډیر ژر بدل شي. او د کندز خان آباد په لویه لاره نن د الماني ځواکونو د ګزمې پر یو موټر د ماین چاودنې له امله 3 کس الماني سرتیري ټپیان شوي دي. په کندز کې د پی آر ټي ډلې مطبوعاتي مسؤل شپیرنګ د دغو څرګندونو تر څنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن سهار 10:30 بجې د باغ میری په سیمه کې وشوه. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند ګڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې پر الماني عسکرو د ماین چاودنه نه بلکې ځان وژونکی برید شوی چې د ده په وینا 12 الماني سرتیري پکې وژل شوي او 2 ټانکونه هم ویجاړ شوي دي، خو الماني ځواکونو دا اداره کړې ده. او دا منجان خوسی د صرفای د شرکت د راپور له مخې نن ورځ افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ، یو ایرو 98 افغانۍ او بیا پوله، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ او بیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 595 افغانۍ او زر ایراني تومانه 940 افغانۍ. دا ورته د دمد افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له احمد تکل څخه واوري.
عراقی چارواکی وایي چې له سوریې سره د سرحد په اوږدو کې د زرګونو پولیسو ځای پر ځای کول پیل کړی دي، څو له هغه هېواده عراق ته د حملو په مقصد د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. د عراق یو امنیتي مقام ویلي چې صدراعظم نوري الملکي په خپله د دغو پولیسو د ځای پر ځای کولو امر کړی. الملکي په خپله شیعه دی او د ده حکومت سني وسلوال تورنوي چې له سوریې عراق ته اوختی او د اگست په 19 نیټه په بغداد کې چاودنې کړې دي. په دغو چاودنو کې چې په بغداد کې د څو وزارتونو د ودانیو مخې ته وشوې، نږدې سل تنه وژل شول. د عراق حکومت د صدام حسین ملاتړي او د القاعده شبکې غړي په دغو چاودنو تورن کړي. د بغداد د چاودنو پر سر د عراق او سوریې اړیکې خراب شول او دواړو هیوادونو یو له بل خپل سفیران وایستل. ټاکل شوی ده چې د جی شل یا د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د مالیې وزیران نن په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې په دې اړه بحث کیږي چې څنګه د یو بل نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي په مقصد د خطرناکو اقداماتو له غوره کولو د بانکونو مخه ونیول شي. د جی شل د مالی وزیران به د دې ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریزې لپاره چې د سپتمبر پر 24 او 25 نیټه د امریکا په پیټسبورګ ښار کې په پام کې ده پر تیاریو خبرې وکړي. د جی شل اروپایي غړي چې فرانسې مشري کوي د حکومتونو لخوا بانکونو ته د مالی مرستو د ورکولو په برخه کې د سختو محدودیتونو پر وضع کولو ټینګار کوي، خو د راپورونو له مخې امریکا د بانکونو لخوا د قرضو د ورکولو په برخه کې د خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د بانکي زیرمو پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د لندن غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په وروستیو میاشتو کې په فرانسې، جرمني او جاپان کې د اقتصادي ودې رپورټونه خپره شول، خو برازیل، روسیې، هند او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې لا هم نړۍ له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. تهران ته له رسیدو وروسته ولسمشر چاویز ایرانی چارواکي له دې کبله وستایل چې له انتخاباتو وروسته د ده په وینا د غربي قدرتونو په وړاندې چې د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه یې کوله ودرېدل. ولسمشر چاویز تهران ته تر تګ مخکې په سوریا کې وو. د اسرائیلو حکومت له فلسطینیانو سره د ناوړه چلند له وجې وغنده او د امریکا د ګوډاګي خطاب یې ورته وکړ. په پام کې ده چې ښاغلی چاویز به روسیې او بیلاروس ته هم سفرونه وکړي. د یو بل خبر له مخې زرګونه کسانو د لاتین امریکا په څو هیوادونو او د نړۍ په نورو برخو کې د هوګو چاویز پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. د چاویز ضد مظاهرې په اړه راپورونه له وینزویلا او د هغه له ګاونډي هیواد کولمبیا او همداراز له هندوراس، اکوادور، ارجنټاین او همداراز د اسپانیې له مرکز مادرید څخه رارسېدلي دي. د امریکا په نیویارک ښار او په میامی ایالتونو کې هم د چاویز ضد مظاهرې وشوې. راپورونه وایي چې د چین زرګونو امنیتي ځواکونو نن د ټانکونو او اوسپنیزو موانعو په مرسته د هیواد په لویدیځ ښار اورومچي کې ګزمې پیل کړې. د چین په شینجان ایالت کې له هغو حملو وروسته چې د دې هیواد د روغتیا وزیر اویغور مسلمان بلتون غوښتونکي پروګرام وبلل، د چین د هانومې قبیلې د وروستیو اعتراضونو په لړۍ کې 15 کسان ووژل شول. د دې سیمې خلک د ستنو لګولو د دوه میاشتې مخکې حملو له وجې چې د حکومتي چارواکو په وینا نږدې 200 کسان یې ووژل په سخته ویره کې دي. راپورونه څرګندوي چې چینایي پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 ځلې په مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړی. تر دې یوه ورځ مخکې چارواکو د 15 تنو د وژل کېدو خبرونه خپره کړل. دا او تر دې ساعته د نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. دو بجې او اته دقیقې دي. د امریکایي سناتورانو د یو هیئت مشر چې له افغانستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د افغانستان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي چې په یو ریپورت کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان سره مرکه اوري چې وایي د مقدماتي نتیجو د اعلان برخه یوې بلې ورځې ته وسنډول شوه. په هرات، خوست او کنړ ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو او وسلوال نښتو په اړه هم په دې خبرونه کې رپورټونه لرو. د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو، د کنړ ژورنالستانو بیا په پاکستان کې په دې وروستیو کې د یو افغان خبریال وژنه په کلکه وغندله. د سیمې د حالاتو او وروستیو بدلونونو په اړه هم رپورټونه اورېدلی شي. او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خاص اونیس پروګرام تاندې څنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د سناتورانو د یو هیئت مشر له افغانستان د امریکا په لور د بیرته ستنېدو په وخت په کویت کې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي کمیټې مشر د افغان پولیسو او عسکرو د روزلو مسئلې ته اشاره وکړه او خبریالانو ته د هلمند قومي مشرانو غوښتنې بیان کړې. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي کمیټې د مشر سرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
امریکایي سناتور کارل لیفن له افغانستان د ګرځېدو پر مهال په کووید خبري اعلان او ته وویل د افغانستان د پوجانو او پولیسو د روزنې لپاره ډېرې لارې شته. شاغلی لیفن زیاته کړه چې امریکا باید مخکې تر دې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر زیات کړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې مسلې ته جدي پام وکړي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټال د امریکا له متقاعد جنرال کارل آیکن بری چې اوس د امریکا سفیر دی خبرې وکړي. د همداراز له افغان چارواکو سره ولیدل خو دی وایي چې له پوځي او سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د زیاتېدو په اړه خبرې ونه کړي. سناتور لیفن چې د کوم هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و هلمند ته هم لاړ او هلته یې له قومي مشرانو سره وکتل. شاغلی لیفن څرګنده کړه چې په هلمند کې قومي مشرانو له دوی وغوښتل چې امریکا له افغانانو سره مرستې وکړي څو امریکایان له افغانستانه بیرته ولاړ شي او امنیت په خپله افغانان ونیسي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي که کانګرس د افغانستان د جګړې په برخه کې څه نوې مرسته تصویب کړي نو هغه به د افغان عسکرو د روزنې لپاره وي. د امریکا کانګرس د امنیت په برخه کې د هغو چاودیدونکو موادو لپاره پیسې ځانګړې کړي دي چې د سړکونو پر غاړه یې مخالف وسلوال ځای پر ځای کوي او د همدغو ماینونو له امله تر بل هر څه بهرنیو پوځیانو ته ډېره مرژوب لاوړي. د سناتور لیفن تر څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ د تطبیق لومړۍ مرحلې دي ځکه چې هغه عسکر لا بشپړ شوي نه دي چې د استولو ژمنه یې شوې وه او همداراز امریکا په ملکي چارو کې د یو شمېر متخصصینو د لیږلو ژمنه کړې وه چې هغوی هم لا افغانستان ته نه دي رسېدلي.
www.azadiradio.com ټاکل شوی و چې نن هم د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنۍ پیلو یو بل برخه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دی چې د ولایتي راپورونو د رسیدو له امله دغه نیټه بلې ورځ ته وسنډول شوه. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان دغه کمیسون لوین نور محمد نور سره یو مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
خغل نور کدارته وای چې ولې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د وی برخې اعلانول لنن څه خبرې ورځ ته وزندیدل
ممکن تاسو ته روخانه وی چې په روسي کې د ټاکنو خپلواک کمیشن سینې تحقیقاتي ټیمونه بلا بل ولایتو ته تللی ترڅو هغه اداو چې موجود وي چې په بلا بل موکې درخلي شوی ته هغه وشړي دوی بیرته سره شوی دي. نن د ټاکنو خپلواک کمیشن د کمشنرانو بورډ د دوی راپورونه اوري او چیرې او وروسته به د تصمیم ونیسي چې په کوم ځای کې درخلي شوی ده او دغه ټول شواهد به د دوی سره وڅېړل شي او په دې برخه کې به پریکړه وشي.
بلې ښاغلی نور ویل کېږي چې په یو شمیر قرنطین شویو رایو د اختلاف له وجې دغه د نن نیټه بلې ته ځنډیدلې ده.
دا مکمل زیارت کوم د څه نشته دی مونږ غوښتل چې نن پریس کانفرنس کې ځینې پایلې په ډاګه کړو خو فقط دغه مسله چې مخکې ورته یادونه وکړه چې زمونږ بلابل ټیمونه دلته را رسیدلې دي او څېړنې ترسره کړې دي دا به کتل کیږي او سبا به مونږ نارمل خپل پریس کانفرنس او مطبوعاتو ته تازه معلومات وړاندې کوو او ادامه ورکوو.
آیا دا ویل شي خغل نور چې ورستی نتایج څه خي؟
زه فکر کوم چې دا به مخکله وخت وي خو مونږ به هڅه کوو چې د دې ونې په ترڅ کې ابتدي پاله په بشپړ توګه پټاګ کو او بل اخر مونږ به د دوشنبه پورس کې دوشنبه پورس نه وي د دې ونې تر پای پورې به په دې باندې بریالي شو چې ټول پایلې البته ابتدي پایلې روښانه شي او د افغانستان شریف خلک او مطبوعات پرې آگاه شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وای نور محمد نور چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو د اعلان د ځنډېدو په اړه آزادۍ رادیو خبريال ته معلومات ورکول. او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د امنیتي پیښو ریپورټونه راخلو. نن سهار په کندوز ولایت کې د جرمني ځواکونو پر یو موټر چاودنه وشوه چې له امله یو شمېر جرمني سرتیري ټپیان شوي دي. دغه پیښې جزئیات په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وړاندې کوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د شنبې په سهار د لس نیمو بجو په شاوخوا کې د کندوز خان آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د باغ میری په سیمه کې د آلماني ځواکونو د ګزمې په موټرو یوه چاودنه شوې ده چې ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. دغه پیښه د کندوز پیارتي د خپرونو د مسؤول ښاغلي شپیرنګ له خولې د دغې پیارتي یو افغاني ترجمان تایید کړی وایي چې دا پیښه د یو ماین له چاودنې راولاړه شوې ده چې په کې د آلماني ځواکونو یو موټر سطحي لګېدلی او درې تنه سپرلی سرسری غونډې ټپیان شوي دي. له بله پلوه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي د دې پیښې پړه په غاړه منلې او ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ویلي دي چې دا یوه ځانوژونکې حمله وه چې په یو کورولا موټر کې د چاردرو ولسوالۍ د اوسیدونکي نعمت الله لخوا ترسره شوې ده چې په کې دوه ټانکونه ویجاړ او دولس جرمني عسکر وژلی شوي دي، خو دغه ادعا د جرمني ځواکونو لخوا نه ده منلی شوې. د یادونې وړ ده چې دا پیښه د تېرې جمعې د شپې له هغې پیښې یوه ورځ وروسته رامنځته کیږي چې په کې د چاردرو په ولسوالۍ کې د دوه ټانکرونو د چاودنې له امله نږدې سل تنه چې زیاتره یې ملکي وګړي ښودل شوي دي وژل شوي او شاوخوا دولس تنه په کې ټپیان شوي دي.
په خوست ولایت کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې ځنګلیزې سیمې پر سر وسلواله شخړه چې د تېر پنجشنبې ورځې راپدې خوا یې زور اخیستی لا هغه شان دوام لري. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دغې شخړې د وروستي حل په اړه رپورټ راکوي.
په دې قومي شخړه کې چې د یوې پراخې ځنګلیزې سیمې د ملکیت پر سر د منګلو او مقبلو د دوو قومونو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل او تر اوسه یې دمه لري، تر دې دمه د دواړو دورو څخه دولس تنه وژل شوي، تر شلو زیات ټپیان او د مقبلو د قوم درې تنه اسیران شوي دي. دواړه قومونه د جګړې ملامتیا پر یو بل وراچوي. د منګلو قومي مشر صدیق منګل وایي چې د دوی وسلوالو کسانو د مقبلو یو کلی نیولی او تر سلو زیات کورونه یې سوځولي دي. د ویل اوس د منګلو لښکرې د مقبلو د اوم کلي پر لور پرمختګ په حال کې دي او د ده په وینا د دې کلي اوسیدونکو لا د مخه خپل کورونه پریښي او نورو ځایونو ته یې پناه وړې ده. د بل خوا د مقبلو قومي مشر سخي محمد بیا د منګلو قومي مشران د هغې قومي جرګې د پریکړې څخه چې د دواړو قومونو ترمنځ یې اوربن اعلان کړی و په سرغړونه تورنوي. دی وایي د تېرې پنجشنبې په شپه منګلو د مقبلو پر مورچرو باندې ناببره برید وکړ او جګړه ونښته. ده وویل په دې درې ورځنۍ جګړه کې د مقبلو د قوم څخه نه تنه وژل شوي، پنځلس ټپیان او یو کلی په بشپړه توګه سوځیدلی دی. د پر محلي چارواکو او امنیتي مسؤلونو نیوکه وکړه چې یوازې تماشا کوي او د جګړې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی. خود خوست ولی وان کو چاینا سری وای د ولایت مشر ته بجې د هڅې پیل کړي تر څو دوی قومي لنجې ته د خبرو اترو او جرګو مرکو د لارې د حل مناسب لاره پیدا کړي. خوست کا ته په نږدې وطن کې د قومي شخړه په داسې حال کې ادامه لري چې اخوا یو شمېر ځایي اوسیدونکي د ولایت پر مسؤولو چارواکو دا نیوکه کوي چې د سیمې د امنیت لور ته چندانې پاملرنه نه کوي. دوی وایي له دې سره سره چې په خوست کې د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او تر څنګ د ایتلاف پوره ځواکونه شتون لري، خو امنیتي پیښې او قومي شخړې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. چې په دې لړ کې د شنبې په سهار هم د خوست ښار په ختیځه برخه د شنکۍ په سیمه کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت د امنیتي کسانو د سوالۍ پر موټر باندې د سړک د غاړې د منچاودنه شوي. که څه هم چې امنیتي مسؤلین تر اوسه د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د شرکت مسؤول هاشم ګربز ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امنیتي کس مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر دې دمه د دې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په هرات ولایت کې په یوې چاودنه کې د یو قومي مشر په شمول یو شمېر کسان مړه او زخمیان شوي دي. په هرات کې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په قندوز ولایت کې د جمعې په شپه وختي مهال په یو ټانکر کې د چاودنې له امله ګڼ شمېر کسان چې اکثر ملکي وګړي وو وبشل شول. په دې رپورټ لرو.
د هرات د امنیت چارو قمندان جنرال عصمت الله عليزي ویل مند جامع جمعه شمالي ورکه هغه مهال له یو موټر سرکټ څخه منفجر شو چې خلک د ماسپښین لمانځه څخه بیرته راوتل.
دا خو د جمعې په ورځ ده چې د لمانځه څخه خلک راوځي، بعد د هغه لمانځه څخه د دښمنانو
د هرات روغتون اداري مدير محمد رفيق شيرزي د ټپيانو شمير نه تنو خوده د خبرو په دوام زیاده کړه.
امروز در اثر عمله انفجاری که در قسمت مسجد جامع شده که شفاخانه تفیل به ثبت راجع سر رسیده که
دی جامع جمعت له 14 روغتون ته تر دغه مهال دی دوه ماشومانو په شمول نه تنه راوړل شوي دي. په ټاپیانو کې د سیاه خان په نوم یو قومي مشر هم شامل دی او دا مهال زخمیان ټول له درملنې لاندې دي. د پیښې په ځای څلور شخصي موټر او لږ تر لږه لساټۍ تاوان شوي دي. د پیښې مسؤلیت یې دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته چا په غاړه نه ده اخیستی.
په افغانستان کې مو د امنیتي پیښو په اړه ریپورټونه واوریدل. زمونږ یو شمېر اوریدونکي د تلیفون لارې او د غراس د ایمیلون لارې موږ ته پیغامونه رسوي او د هغوی په وینا د روژې په مبارکه میاشت کې په ځینو خونړیو پیښو کې د خلکو وژنه د افغانستان نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره کړاوونه او ستونزې پیدا کوي، بلکې دا د اسلام او بشریت څخه لرې عمل دی چې ځینې خلک یې ترسره کوي. راځئ چې په دې ترڅ کې د یو اوریدونکي غږ واورو.
بله سلام علیکم، زه یارمل حسنی د لغمان دی ولایت څخه نه کوم ځانچونه په لغمان ولایت کې شته. خو دی یو مسلمان کار نه ده، نه دی یو افغان کار ده، نه دی یو خسړی کار ده، دی یو کفار کار ده. نه لږ کسان یې ووژل تقریبا د لغمان ولایت کې دی ځانچونې، او د عام کسان هم ډېر زخمیان شو، دولتي کسان هم پنځه شپږ مړه شول همداسې شاوخوا ته. ما دا د خلکو څخه له افغانانو څخه کار سووي که مسلمان دي، ما ورته دا کار ده چې دغه کارونه دي، نه کې دا بمونه ایښودل او ځانچونې دغه کارونه دي پرېږدي، چې هر افغاني که نه یې پرېږدي مونږ به ټول ورته خیره وکړو، ختمونه به وکړو. دې روژې میاشت کې دومره خلک وژ، مونږ به ټول ورته ختمونه خیره به ورته وکړو چې خدای دې غرق او تباه کړي دا کفار. السلام علیکم. السلام په مخم خش
د اوریدونکو پیغام او چې ازادي رادیو ته د لغمان د ورستۍ حمله په اړه چې ګڼ شمېر ملکی کسان به کېمړه او جوبل شول پرې خو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 چپا په سفر ډول اوریدل شي. په منځنۍ چپا 1290 باندې د ازادي رادیو خبرونه بیا په ټول افغانستان او سیمه کې ووري. په کونړ کې ژورنالیستان دی ولارون پترس کې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د وشل شوی ژورنالیست جان الله هاشمزاده د قتل بړه له پاکستاني لوري سره ډیپلوماټیکي خبرې وکړي. په دې اړه رپورت هم لرو، خو له هغه مخکې د کابل مطبوعاتو ته کتنه.
د اراده خپلواکي روسپانه په افغانستان کې د روان جنگ په اړه د امریکا د دفاع د وزیر او د لوی درسیس په سرګندونو تبصره کړې او د هغوی په حواله لیکلې ده چې د افغانستان د پریښودلو وخت لا نه در رسیدلې. روسپانه په دوام کې د رابرټ ګټس په حواله لیکلې ده چې په راتلونکو سو میاشتو کې باید دا وښودل شي چې د اوباما ستراتیژي بریالۍ ده. ورسپړ په خپل سر مقاله کې د کندز په پیښه تبصره کړې او لیکلې ده چې د هغه نوري نو چې د ناتو او طالب ځواکونو لخوا رامنځته شو او پکې په لسګونو بېګونه خلک ووژل شول. ورسپړ د خپل لومړي مخ په جلا مطلب کې دا خبر ورکړه چې امریکا د پاکستان په خاوره کې د اسرایلو لپاره اډه جوړوي او دا مسله کولی شي اسرایلو ته د موقع په لاس کې ورکړي چې د ایران په اټومي تاسیساتو حمله وکړي. د هیواد دولت روسپانه په خپل سر مقاله کې د افغانستان د روانه وضع په اړه د نړیوالې ټولنې وارخطایي سیړلې او لیکلې ده چې د افغانستان وضع دومره هم خراب نه ده چې وسلوال مخالفین د ځان په ګټه کوم ستراتیژیک بدلون راوستلی شي. روسپانه په دوام کې نړیوالې ټولنې ته دا سپارښتنه کړې چې د وارخطایي پر ځای د افغانستان او سیمې له حالاتو سره برابر یو ستراتیژي تر لاس لاندې ونیسي او د افغان دولت غوښتنو ته د غاړه کېږدي. روسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلی ده چې ولسمشر کرزي د کندز پر پیښې خورا خواشینه شوی او په دې اړه د جدي تحقیقاتو امر کړی ده. د ویسا خپلواک ورسپانه هم د امریکا د دفاع د وزیر سرګندونه راخسته او د هغه په حواله لیکل دي چې د تصور ناسم ده چې د افغانستان حالات د امریکا له کنټرول څخه د وتلو په حل کې دي، بلکې دوی د ستراتیژي د پیلولو په پړاو کې دي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په جلا مطلب کې د اروپای ټولنې د اعتراف راخسته چې په افغانستان کې د روان جنگ د نابریالیتوب لپاره لودیز ګرم ده. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د شو انتخاباتو په اړه د لودیزو رسنیو رپورټونو او همدارز له ولسمشر کرزي سره د دوی اختلافاتو ته اشاره لیکلې ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اصولو پر ځای پر کسانو حساب کوي. د اسلام افغانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات راخستي او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه پورته شو شکایتونو ته په اشاره لیکلې ده چې ځینې دریځونه په خپله د درغلیو یو ډول ده، خو اسلام به لیکلې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو غوره لار بدیل کښت او له بزګرانو سره مرسته ده. د ملي ارمان د دولت ورسپانه بیا د امریکا د دفاع د وزیر او لوی درسیس په حواله په یو مطلب کې لیکلې ده چې د افغانستان وضع بیړني اقدامات غواړي. ورسپانه په دوام کې د دوی دا وینا هم راخسته چې په افغانستان کې د اوباما ستراتیژي بریالۍ ده او امریکایي ځواکونه به د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو په نتایجو بحث کړی او د رایو د 78% نتایجو اعلان ته په اشاره لیکلې ده چې په هیواد کې له 1.5 میلیون رای ورکوونکو څخه یوازې 6 میلیونه کسانو خپلې رای ورکړې دي. او د راه نجات نه دولت ورسپانه بیا په یو مطلب کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې د 100 اونیو د ممکنه ځنډ خبر ورکړی او لیکلې ده چې په دې موده کې به هغه په زرګونو شکایتونه وڅېړل شي چې د انتخاباتو د بهیر په اړه شوي دي. ورسپانه په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کې آیده په حواله دا هم لیکلې ده چې ټول اړخونه باید د افغانستان د انتخاباتو درناوی وکړي. او ورسپانه په جلا مطلب کې د انټي وار موسسې د یوې څېړنې له مخې لیکلې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر ټولو غوره لار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي.
د کابل مطبوعاتو ته مو کتنه واوریدله. په کونړ کې ژورنالیستانو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د ورجل شوي ژورنالیست جان الله هاشم زاده د قتل په اړه له پاکستانی لوري سره ډیپلوماټیکي خبري وکړي. په دې اړه پام وکړئ، د کونړ څخه زموږ د خبريال رپورټ ته.
لاریون د شهیدانو له چوک څخه په داسې حال کې پیل شو چې مظاهرینو د جان الله هاشم زاده عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او د هغه د قاتلانو د نیونې او سزا ورکونې شعارونه ورکول. لاریون د همدغو شعارونو په ویلو د عامې روغتیا ریاست درې لارې کې لږ تم او بیا د شهیدانو چوک ته راستون شو. دغلته بېلابېلو ویناوالو د جان الله هاشم زاده په ژوند او په ترسره کړو خدمتونو یې رڼا واچوله. د هغه وژنه یې د اسلام د مقدس دین او نړیوالو اصولو خلاف کار وباله. استاد رفیع الله حیدری وویل ژورنالیستان او خبریالان د ولسونو سترګې او ژبې دي. همدغه بې وسلې خبریالان دي چې د خلکو ستونزې او کړاوونه له ولسونو را اخلي او دولتونه پرې خبروي او بالاخره حکومتونه دې ته اړ باسي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره لازمې لارې چارې ولټوي.
خبریالان د ټولنې هغه فعال کېدي چې تل اور او جګړو ته وردانګي، څو د خپلو هیوادوالو غټ تر نړۍ پورې ورسوي. همدا خبریال دی چې نن ورځ یې له نړۍ څخه یو کړی جوړ کړی او نن ورځ چې د نړۍ په هر ګوټ کې کومه پیښه رامنځته کېږي د همدې خبریال په واسطه ټوله نړۍ ورڅخه خبرېږي. که خبریال نه وي نو نړۍ تیاره ده. بیا به په نړۍ کې هیڅوک هم د ظالم له ظلم او مظلوم له بېوسۍ څخه خبر نشي. خبریال هغه څوک دی چې تل د خلکو د ویر او ماتم په ټغر د هغوی د حال اخیستو لپاره ناست، تل هڅه کوي هغه واقعیتونه ټولې نړۍ ته په ډاګه کړي چې په نړۍ کې هیڅوک هم د هغې واقعیتونو په اړه معلومات نه لري.
هغه ویل ژورنالیستان د ولسونو او دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګوي، خو بیا هم ځینې دولتي چارواکي او وسلوالې ډلې د خبریالانو په نیولو ځورولو او وژنو لاس پورې کوي.
خبریال هغه څوک نه دی چې د نشه یي توکو په کاروبار کې ښکېل وي. خبریال هغه څوک نه دی چې د کابل او نورو ړنګو ښارونو په شان د ډېرو ړنګو کنډوالو په ړنګولو کې برخه اخیستې وي. خبریال هغه څوک نه دی چې ټوپک په لاس کې ولري. خبریال هغه څوک نه دی چې په نړۍ کې د میلیاردونو یتیمانو د پلرونو په وژلو دې تورن وي، بلکې خبریال د دې ټولو پیښو د اصلي عملونو پلټونکی، د دې ډول قربانیانو د حال او احوال اخیستونکی او تل بې پرې دی. نو چې داسې ده، ولې د خبریالانو ژوند ته درناوی نه کېږي؟ ولې چارواکي او واکمنان د خبریالانو د ساتنې لپاره هڅه او هان نه کوي ولی د دوی ژوند ته د قدر په سترګه نه کتل کی.
وروسته د ځوانانو د فرهنګیون په استازیتوب خیبر ډګر د لاریون څلور مادیزه پریکړه ولوسته چې پکې د افغان دولت نړیوالې ټولنې د بشر حقونو له بیلابیلو سازمانونو غوښتل شوي چې باید د پاکستان په حکومت زور راوړي چې څو د افغان خبریال جان الله هاشمزاده قاتلین پیدا او قانوني سزا ورکړل شي.
دا چې هاشمزاده د پاکستان په سیمه کې وژل شوی، د خپل افغان دولت نه غواړو چې په ډیپلوماتیک لاره د پاکستان دولت دې ته وهڅوي ترڅو د هاشمزاده وژونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستان له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د هاشمزاده د رڼا ورځې قاتلین پیدا او د محاکمې میز ته راکاږي.
همدار از د افغان او پاکستانی او چارواکو غوښتل شوی چې په راتلونکي کې په خپلو هیوادونو کې د ژورنالیستانو وژنو، ګواښونو او د نورو ورپېښېدونکو ستونزو مخه ونیسي. په پای کې د پریکړه لیک یوه یوه کاپي د کونړ والي د بشر حقونو دفتر، د ملګرو ملتونو سیمه ییزې څانګې او په جلال آباد کې د پاکستان قونسل ته ولیږل شوه. جان الله هاشمزاده د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی و چې په پاکستان کې د بیلابیلو نړیوالو او کورنۍ خبری اژانسونو سره کار کاوه او همیشه یې د لرو او برو پرتو پښتنو ستونزې د نړیوالو غوږونو ته رسولي. خو د روژې د مبارکې میاشتې په درېیمه نیټه چې کله جان الله هاشمزاده د خپل پلرني ټاټوبي ننګرهار څخه د پېښور پر لور روانو، د خیبر په سیمه کې د وسلوالو کسان لخوا موټر ودرول شو او هغه په ډزو وواژه.
د ماسپخین دونیمه بجې شوې دي. احمد تکل سره په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د کندز خان آباد پر لوی لار نن د جرمني ځواکونو د غزمې پر موټر د ماين چاودنې درې جرمني سرتیري ټپیان کړل. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي وایي د سفارت د یو امنیتي قراردادي شرکت د کارکونکو د ناوړه چلند څېړنو په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي. افغان جکپوړی هیئت په کندز کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د څېړلو په مقصد د ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ځینو ولایتونو څخه د درغلیو په اړه رسېدلي شکایتونه یې تر څېړنې لاندې دي. عراقي چارواکي وایي له سوریې سره د سرحد په اوږدو کې د زرګونو پولیسو ځای پر ځای کول پیل کړي. د جی شل یا د نړۍ د شلو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مالی وزیران نن په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې کوي. د برتانیې صدر اعظم د جی شل په غونډه کې وویل دا له وخت ډیره مخکې ده چې له نړیوال اقتصاد سره بیړنۍ مرستې بندې شي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسېدلی. راپورونه وایي د چین زرګونو امنیتي ځواکونو نن د ټانکونو او اوسپنیزو موانعو په مرسته د دې هیواد په لویدیځ ښار اورومچي کې غزنې پیل کړې. او یو پخوانی امریکایي عسکر چې په عراق کې پر یوې 14 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د دې او د دې د کورنۍ د غړو د وژنې په تور نیول شوی و په عمري قید محکوم شو.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له مخدره موادو څخه د دریو نورو ولایتونو د پاکېدو یا صفر ته د رسېدو خبر ورکوي. په ولایتونو کې د خو کړنو څخه د قدردانۍ یا درنوي په هدف په جوړ شوي سیمینار کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر ویل تیر کال په ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت پکې صفر ته رسېدلی و، له دیرشو څخه زیاتې پراختیایي لوی پروژې عملي شوي دي. نور حال د حسیبې شهید په رپورټ کې.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي درې نور ولایتونه هم د هغو ولایتونو په کتار کې داخلي چې د کوکنارو کښت پکې صفر ته رسېدلی او دا بهیر په پاتې ولایتونو کې هم په جدي توګه روان دی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایده چې د ظرفیتونو د لوړولو او د مخدره موادو پر ضد ادارو کې د خو کړنو د درناوي په هدف جوړې شوې یوې ورځنۍ غونډې کې خبرې کولې وویل، لکه څرنګه چې تېر کال په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د پای ته رسولو بهیر ډېر لاسته راوړنې درلودې، سږ کال هم دا بهیر په بریالیتوب سره روان دی.
و یک بار دیگر امسال سه ولایتی که عبارت از فاریاب، بغلان و کاپیسا هر
سه سشکل یو ځل بیا درې ولایتونه لکه فاریاب، بغلان او کاپیسا د دې لپاره چې کوکنار پکې نه دي کرل سوي او امن یې هم ښه دی. له نیکه مرغه دغه درې ولایتونه د 13 ولایتونو په ډله کې شامل سوي او دلته د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ سوی دی.
جنرال خدایداد په جدي توګه د مخدره موادو پر ضد ولایتي چارواکو څخه وغوښتل چې له سیمه ییزو چارواکو سره په همکارۍ کې دي هڅه وکړي په ولایت او یا ټول افغانستان کې د مخدره موادو کرکیله له منځه ولاړ شي. د جنرال خدایداد په وینا په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت پکې صفر ته رسېدلی، د دولت له لوري په لسګونه پراختیایي پروژې عملي شوي دي.
کارهایی که صورت گرفته در سال گذشته و او هم کمک های جامعه بین المللی بوده.
هغه کارونه چې پیټر کال کې سوي د نړیوال ټولنې مرستې ورسره وي. تاسو نن شاهدان یاست چې د دوی یو بل پروګرام نن پیلېږي چې د شو اجرااتو ستاینه ده او جی پی آی ورته وي. تیر کال د شایب تکار په نامه پروګرام باندې شاوخوا 13 میلیونه ډالر لګول سوي، په خاص توګه په هغه اتلس ولایتونو کې چې د کوکنار کښت پکې صفر ته راټیټ شوی. دلته زیاتې پروژې عملي سوي. تیر کال په ټول افغانستان کې دیش انکشافی پروژه عملی سیوی د دغه ولایتونو والیان خلق او کاروانګر نازول سیوی دي.
په دې غونډه کې د مخدره مواد پر ضد مبارزې د وزارت چارواکو یو وربیا په افغانستان کې د مخدره مواد د کر تولید او قاچاق د لمنځوړلو او یا مخنیوي لپاره د نړیوالو د لازیاتو مرستو غوښتنه وکړه. د مخدره مواد وزارت د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر اوسه دا وزارت د مخدره مواد د قاچاقونکو په نیولو او یا نمونه په ښکاره کولو کې خپل کمزوري ښودلې او دا حق سي چې بیا قاچاقونکو ته د خپل راکړې ورکړې لپاره ښه زمينه برابره کړي.
ازادي رادیو ستاسو د لیکونو په انتظار. په مزار شریف کې د پوسټ باکس شمیره 9. ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د سیمې زو حالاتو ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو په ګرجستان کې د پوزونو د تعلیم او تربیه پروګرامونه پیل کړي دي. امریکا وایي چې د ګرجستان د ځواکونو د تربیه او روزنې پروګرام یې د دې لپاره پیل کړی دی تر څو د دغه هیواد ځواکونه چې کېدای شي افغانستان ته د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره واستول شي جګړه ییز مهارتونه ترلاسه کړي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال فرید عمر د دې موضوع په اړه ریپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو فوجي شوونکو د ګرجستان د 1600 ځواکونو پر روزنه پیل کړی دی. دا مطلب د ګرجستان د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې څرګند کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د امریکا د سمندري پولیسو فوجونو یو شمېر استادان لاوار د مخه ګرجستان ته رسیدلي او د ګرجستان 1600 ځواکونو ته به د شپږو میاشتو په موده کې فوجي زده کړې ورکوي او له تعلیم او تربیه وروسته به افغانستان ته استول کیږي او په هغه هیواد کې به د امریکا د متحده ایالاتو د مسئولیت په ساحه کې فعالیت کوي. ګرجستان لا پخوا ویلو چې د 2010 میلادي کال تر لومړۍ نیمایي پورې به د خپلو 1600 ځواکونو یو کنډک عسکر افغانستان ته ولیږي او د روان میلادي کال تر وروستیو پورې به یو ټولی عسکر افغانستان ته ولیږي. د ګرجستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امریکایي شوونکي به 250 تنه پوځیانو ته نظري او عملي زده کړې ورکوي. د ګرجي پوځیانو د روزنې مخداده چې په راتلونکي کې دغه عسکر په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد نړیوال ټلوالې سره په ګډه په محاربوي فعالیتونو کې برخه واخلي. د ګرجستان دغه کنډک به د راتلونکي کال په پسرلي کې افغانستان ته لیږدول کیږي او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو په چوکاټ کې به دنده اجرا کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وار وار ویل چې د ګرجستان سره به په پوځي برخه کې مرسته کوي. په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز سیاسي کارپو اندري سرین کوایي افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل په دې معنا ده چې ناټو ته وښيي چې ګرجستان د ناټو سره همکاریو ته چمتو دی او غواړي په ناټو کې خپل دریځ غښتلی کړي. د زیاتوي ګرجستان غواړي چې هر څونه ژر چې کیږي په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې دوه کاله مخکې ګرجستان ناټو ته وړاندیز وکړ چې ګرجي 1600 ځواکونه چمتو دي افغانستان ته خپل عسکر ولیږي چې په 2008 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د ناټو په غونډه کې د ګرجستان دغه وړاندیز ومنل شو. خو د روسیې سره د جنوبي اوسیتیا پر سر جګړه د ګرجستان دغه پلان عملي نه شو. د ګرجستان پارلمان د رایو په اتفاق افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل لا پخوا تصویب کړی وو. دغه طرح د ګرجستان ولسمشر میخایل سکاشویلی پارلمان ته لیږلی وه چې په پارلمان کې د ولسمشر سکاشویلی پلویانو او د هغه مخالفینو تصویب کړه. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت د خاص پروګرام د دوشنبې پورز د ماسپخین په دونی مو د سې شنبې پورز لغرمې مخ کې پلاستیم وبجو خبريږي. قدر منوریدونکو زمونږ په ونیسو پروګرامونو کې د ورکوښو ځانو د لټون پروګرام د یک شنبې پورز او د چهارشنبې پورز اوریدل شي. دغه پروګرام په اوریدو سره تاسو کولای شئ چې خپل ورکوښو عزیز او یا کوم نږدې ملګری پیدا کړئ. په دې لړ کې د اوریدونکو پیغام د تخبرو چې د هغې یو ملګری پیدا شوی او د ازادي رادیو څخه مننه کړې ده.
شیر د ولسوالۍ د توتیا د کلي څخه د زرینجان د حجي عبدالغني کاکا زوی خبره کوم. محترمو د ازادي راډیو څخه او د ازادي د راډیو کارکوونکو څخه یو جهان مننه. محترمو د ازادي راډیو موږ ډېره په ښه شوق سره اورو او بالاخره چې دغه د ورکو شوي عاجزانو خپرونه چې ده هغه ډېره په زړه پورې ده. زموږ سره د رحیم په نامه یو نفر و تقریبا دوه کاله راسره و او بالاخره چې موږ د ازادۍ د راډیو اواز صفوته موږ خبر ورکړي د ورکشي عزیز زموږ خبرونه یې نشر کړه او د ورکشي عزیز قربان پیدا شو. محترم جمعه صاحب د رحیم پلار دی. ډیر ډیر سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایي. نو ډیر ډیر خوشحالي ښکاره کړه زموږ څخه او د ازادۍ د راډیو څخه. خدای جل جلاله دې وکړي چې د هر ورور او د هر خور ورکشي عزیز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. دو بجې او څلوېښت دقیقې دی. د روانې خبرونې ریپورټونه مطالب هم دومره او اوس هم ونیس پروګرام اورېدو ته تاسو را بولم. تاندې څنګه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه.
په دې تاندې څنګه خبرونه کې لومړی د جامو په تناسب غږیږو او له ځوانانو واورو چې څنګه کولای شي د جامو ښکلا لا زیاته کړي.
بیا د درخانۍ لیسې له څو زده کوونکو سره غږیږو چې د درخانۍ په نامه میاشتنۍ خپروي او د همدې ښوونځي د زده کوونکو لیکنې پکې چاپوي.
او د خپرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم مه هېروئ.
دا مطالب زلینا شریفي د خپل همکار اجمل تورمن په مرسته وړاندې کوم.
ګرانو ځوانانو، تناسب او نظم ښکلا رامنځته کوي. کله به مو داسې لیدلی وي چې یو چا ډېر ګران بیه او لوکس کالي اغوستي وي خو ښه به نه پرې ښکاري، مګر د یو بل چې ساده او ارزانه جامې په غاړه وي ډېر به ښکلی او منظم برېښي.
معمولا په هغو کسانو چې متناسب قد او اندام لري کالي ښه ښکاري او خلک یې جامه زیب هم بولي. خو که همدغه کسان هم د جامو تناسب په نظر کې ونه نیسي نو خپله طبیعي ښکلا به هم پیکه کړي.
ګڼ ځوانان نه پوهیږي چې څه ډول د کالیو تناسب برابر کړي او داسې څه واغوندي چې ښه پرې ښکاره شي.
د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي رڼا وایي چې ځوانان د جامو د انتخابولو پر وخت باید د خپل جلد رنګ او د بدن طبیعي جوړښت په پام کې ونیسي.
زموږ ځوانان همیشه باید په وخت چې غواړي چې بازار ته لاړ ته روښانه رنګونه خوښي او ډنګر او چاغ بنادم باید پوشي چې کوم لباس موږ سره ښه وایي. زیاتره چاغ انسانان دي چې د چسب لباس اغوندي هغه د دوی لپاره ښه نه وایي او ځینې ځوانان دي چې هغوی غنم رنګ دوی باید همیشه روښانه رنګونه انتخاب کړي او د تور داسې خیره رنګونه ډډه وکړي او هر انسان باید پوه شي چې مثلا ډنګر وي کوم رقم لباس ورسره ښه معلومیږي او د بل چانه تقلید ونه کړي مثلا چې کوم لباس د هغه سره ښه ښکاري هغه حتما خپل اندام ته مناسب ده.
د کابل خروسیدون کې ناجیا د کالو ترکیب او تناسب ډیر مهم او د ځوانانو د شخصیت کارندوی ګڼي. وای چې هر ډول کالی ځانته ترکیب لري چې ان د بوټو او زیوراتو اچولی هم بیل وي.
مثلا دا وایي چې له رسمي کالیو سره چې معمولا کورتۍ او لمن یا چپن و پتلون وي، ساده څپلۍ او بوټونه ښه ښکاري، او ورسره متوسط ټیکرۍ او ډیر کم او ظریف زیور. ناجی زیاتوي
د کالیو ترکیب په نظر کې نیول ډیر مهم ده، لکه څنګه چې زه پنجابي اغوندم که ټیکرۍ لوی وي هر څومره لوی وي ښه ښکاري، ورکه ټیکرۍ ښه ورسره نه ښکاري او بوټ له پنجابي سره ښه نه کیني، نو باید څپلۍ به چې پنجابي سره نه واغوندي چپن او پتل سره بوټ ښه ښکارېږي. زه تل کوشش کوم چې خپل جامې مې ترکیب یو بل سره متناسب وي او نه ډیر تنګ وي نه ډیر لوی وي، ځکه چې که ډیر لوی هم بد ښکاري او که ډیر تنګ وي.
د کابل د نوی ښار دکاندار اتل چې خپلې هم ښکلې او منظمې جامې په غاړه دی، وایي چې ځینې زلمیان یوه لوکسه دریشي اغوندي، خو د دې په ځای چې عادي بوټونه ورسره پښو کړي کرمچ بوټ ورسره په پښه کوي او د خپلو جامو تناسب او ښکلا له منځه وړي. اتل د خپلو جامو د ترکیب په اړه وایي:
هغه لباس چې زه اغوندم، فرض که د ما لباس باید که کرتۍ پتلون وي، نیکتایی وي او یا هم یخنقاق وي، دا به ټول په یو مناسب انډول کې وي. دا شوق لرم چې لباس مې ډېر مناسب او تر ډېره حده پورې ډیزاینی. فرض که زه چېرته درشې اغوندم، نو که زما درشې توره وي، نو طبعا به یخنقاق به ورسره تغیر کوي. فرض که یخنقاق به ورسره سور وي او که نیکتایی ورسره اچوم، نو هغه باید داسې وي چې هغه په دې نورو کې یو څه تغیر ولري، تر څو د هغه کوم لباس چې زه اغوندم هغه په یو مناسب انډول کې راسي. طبعا خو درشې سره خو بوټانی او کله که چې کوم کالی واغوندم زیاته حکم چې ټټر سوي وي، یعنی یخن ګنډل سوي او ورسره یو سپین دسمال هم وي، په زمین کې ورسره د پیښورۍ څپلۍ هم وي، نو دا ډېرې ښایسته ښکاري او په ښه ډیزاین کې را جوړېږي.
دکاندار خلک کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا یخن ور سرا لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا
کابل په هنتون محصله فرخنده وایي چې ډیر کسان د کالیو تناسب په دې کې ویني چې دوه نږدې رنگونه سره واغوستل شي، خو ځینې وخت دوه مخالف رنگونه هم ښه او جذاب ښکاري.
خو زما په نظر د هر چا ذوق فرق لري، او ځینې داسې کسان چې د رنگونو تناسب خوښوي او ځینې داسې کسان چې غواړي چې مختلف رنگونه واغوندي، او دا د هر څوک ذوق پورې اړه لري. ځینې کسان غواړي پنجابي دغه کالي چې دي دغه شین یا زرغون او د پرتوګي سور رنگ ولری، خو ځینی کسان بیا دی چې غواړي چې دوه رنگونه ماچو کې او دوه یو رنگي یا پرانه فرق ولري. ځینی داس پنجابي چې اوس پیدا شوی چې پرتوک او کمیس فرق لري، خو بیا هم ښه کاری ځینی کسان.
سجاد د کړه دې خړ دیرا نوړې دې زد له ونه کړه سور کمیس دې کړه دې جادو دکڑے دے کڑ دیرا نوڑے دے زدلے ونے کڑما سر کمیس دکڑے دے زدلے ونے کڑما سر کمیس دکڑے دے.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ: www.azadiradio.com. گرانو ځوانانو، درخانۍ هغه میاشتنۍ خپرونه ده چې له تېر یو کال راهیسې په کابل کې د درخانۍ د نجونو د لیسې څو زده کوونکي د خپلې یوې ښوونکې په مرسته خپروي، او په څلورو رنګه مخونو کې د همدې ښوونځي د زده کوونکو لیکنې او شعرونه پکې چاپیږي.
په دې تاندې څنګه خبرونه کې د درخانۍ میاشتنۍ لمسولي مدیرې ځوانې ښوونکې برېښنا احمد زئی د دې میاشتنۍ لمرستیالي مینې صابر وردګ او قلمي همکارې صابري کلیوال سره چې دواړه د درخانۍ لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي دي غږېدلې وو. په سر کې برېښنا احمد زئی د دې خبرونې د خبرولو په اړه راته وایي.
د پروش کال رئیس زموږ د اسد د میاشتې څخه دا شروع کړې ده او په دې کې زیاتره ادبي مضمونونه دي، ټوکې ټکالې دي، سپورتي مضمونونه نشرو، البته دا د مکتب د انجونو په سویه ده. دا ځکه چې د دوی د هڅولو لپاره چې دوی زده کړي چې ادبي مضمون څنګه لیکل کیږي او څه رقم موږ په مطبوعاتو کې لار پیدا کړو.
مینه ورده، که تاسو راته ووایئ چې دغه مطالب چې تاسو راټولوئ څنګه یې راټولوئ، دا به څوک ګوري؟
موږ دغه مطالب مخکې لیدي چې موږ خپله خپرونه چاپ کړو. البته د درخانۍ د عالي ښوونځی د زده کوونکو مطالب همیشه زموږ سره وي، دوی مطالب موږ ته راوړي. موږ دغه مطالب لومړی استاد او ټول سره کینو او دغه مطالب انتخابو. وروسته له دې د درخانۍ د عالي لیسې د ډپارټمنټ ټول غړي سره کینی او دغه مطالب اصلاح کوي او لنډه کره کتنه پی کوي. وروسته له دې بیا چاپ ته ورکوو.
صبر جان، که تاسو وایئ چې په دې غنو کې تاسو کوم مطالب خپاره شوی، تاسو زه تر څه لیکنې کوي؟
استاد خمنانه، ازما په لومړی شمیره کې ازما یو شعر چاپ سو چې په نوم د ازما کندهارو، او په دریم شمیره کې بیا ازما یو شعر چاپ سو چې هغه د شون کې تر عنوان لاندې و.
له دې مخکې هم تاسو لیکنه یا شعرونه په نورو خبرونو کې اخبارونو کې چاپ سوي؟
نه، دا ازما لومړی ځل دی چې ازما شعر په دې شمیره کې چاپ سو.
څومره تاسو ته ګټه کړې د دې نشرې خبرول چې تاسو وکولای شوي د لومړي ځل لپاره خپل شعر په کې چاپ کړي؟
د لومړي ځل لپاره چې ازما شعر چاپ سو، خو اول خو ما هیڅ باور نه کوي. وروسته د هغه ډېر خوشحاله سولم او ډېر د دې څخه مننه وکړله چې دې دا زمینه موږ ته مساعده کړل چې موږ هغه پټ استعدادونه راښکاره کړي.
استاد برېښنا احمد زئی، که تاسو راته ووایئ چې څنګه تاسو ته دا فکر پیدا شو چې په خپل ښوونځي کې د زده کوونکو لپاره داسې یو خپرونه راوباسئ؟
ما سره خو د پانتون د دورې سره همدا هیله وه چې زه چې هر چیرې وظیفه واخلم زه به هغه خلکو ته به یوازینی کار زما د دوی خدمت دی. ما په ټولګیو کې دوی دې ته هڅوله چې دوی باید دغسې ادبي مضمونونه جوړ کړي او هغه زه باید ورته تسیح کړم، او بالاخره موږ دغسې یو نشریه ولرو پښتو، دوی هغه وویني، خپل مضمون پشکې وویني او دوی د ځان سره داسې یو فکر پیدا شي چې موږ هم کولای شو په ټولنه کې زموږ آواز څوک واوري، زموږ لیکنه څوک واوري. 80% د خپل شاګردانو خواسته او زموږ سره خپل اداره هم همکاره وه.
مینه جانې، که تاسو ووایئ چې درخانۍ خپرونه په څومره ګڼو کې چاپیږي؟
په لومړی ظلم چې چاپ کړی و اصل ګڼم چاپ کړی وي چې یوازې د درخانۍ مکتب په څنګه د توزیع کړلې. وروسته 2500 داسې شمارې چاپېدلې او بلخه دغه اخره شماره چې چاپ شوه تقریبا 1500 شمارې وي.
د درخانۍ د خپرونې لګښت څوک درکې چې تاسو یې چاپوي؟
لومړی شماره البته په خپل شخصي لګښت باندې چاپ کړه چې د استاد او یو بل زده کوونکي مرسته وه، او نور شمارې البته هر ځل چې یوه شماره چاپو هر ځل له یو داسې لیکوال سره مخامخ کېږم چې واقعا د دې احساس ورسره شته چې مرسته راسره کوي.
تاسو خپله لیکنې په دې خپرونه کې چاپېږي؟
بله، لیکنې مې چاپېږي. اکثر زه کوشش کوم چې شعر مې په خپرونه کې چاپ شي، ځکه زما خپله د ژوند لاره هم شعر شاعري ده، او نورې لیکنې هم ځانګړې د دې خپرونې لپاره کوم، مثلا بعضې مقالې او نور شیان هم ورته لیکم.
استاد برېښنا احمد زئی، که تاسو ووایئ چې طبعا هر لیکنه چې کېږي هغه یو خاص فورم لري چې باید په هغه کې ولیکل شي، دغه زده کوونکو ته څوک راهنمایي کوي چې مثلا یو مقاله څنګه لیکل کېږي، یو کیسه څنګه لیکل کېږي؟ آیا دغه معلومات دلته په ښوونځي کې ورکول کېږي که دوی خپله مطالعه کوي؟
موږ خپله د ډپارټمنټ ته خو خاص ورځې لرو، خاص مضمونو لپاره د دوی سره کار کوو چې داستان څنګه لیکل کېږي، طنز، کیسه، شعر سره کوم ویل کېږي، سبکونه یې سره کوم مضمونونه راوړي، اصلاح کوي. که چیرې دلته وخت نه کور ته وړو اصلاح کوي، بیا بل ورځ څنګه ته ورته دوی راغواړو هغه ورته راهنمایي کوو چې دغه رقم لیکل کېږي یا دغه څه باید ته ووایي.
مننه له تاسو صبر جان، که تاسو راته ووایئ چې په ښوونځیو کې د دغه څه خپرونو چاپول څومره د نورو زده کوونکو د استعدادونو د غوړولو لپاره ګټور دي؟
مننه، دا خو ډېر ښه دی، ځکه د زده کوونکو د یوې خوا سوي باندې ډېر اغېزه کوي او سوي لوړېږي. سربېره پر دې د خپل مثلا شاعرانی او لیکوالانی او دا پیژنې، نو زه فکر کوم دا ډېر ښه دی. کله چې زما لومړی شعر په مجله کې چاپ شو، نو زما صنفي مې څنګ ته مې په دې باندې دونه اغېزه کړې وه چې دې اوس شاعري شروع کړې ده.
استاد، که تاسو دا راته ووایئ چې دغه نجونې خو چې اوس تاسو سره کار کوي په دې خپرونه کې، دوی په دولسم ټولګي کې دي او څو میاشتې وروسته دوی فارغېږي، تاسو به د خپرونه آیا نور هم غځوئ د دې د چلولو لپاره؟ تاسو داسې نور زده کوونکي لرئ چې کال ته بیا کار وکړي؟
بله، هو، دوی خو لایق شاګردان دي چې کومک یې کړی دی او نور یې هڅولی دي. دوی چې خلاص یې په نور شاګردان دي چې هغه باید موږ دې کار ته وهڅوو، او هغه یې مزده کړي. دوی پسې بیا نور شاګردان دي، یوازې د دې د
لپاره نه چې دغه یو دوره خلاص او دام خلاص موږ دغه وظیفه ده او دغه زما هیله ده چې ټول انجنې باید زده کړي.
گرانو ځوانانو، د خبرونې په دې برخه کې د آزادۍ رادیو د موسیقۍ له آرشیف نه تاسو ته د فرهاد دریا نوې سندره وړاندې کوو چې وایي:
مونکرل په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپ کې اوبا راوړو لغرا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپ عشق نا سونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 1400 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. ښه دوسی
دلته دې څنګه د کھیل زالو عمرال مین ڈاک دل تزڑونا دلتا دی چانگے ڈاکے لزالو عمرال مین ڈاک دل تزڑونا مپخ پولو کتو دی قسمت دوری ترشلی مپخ پولو مٹو جوڑا اتری محالونا مپخ پولو کتو دی قسمت دوری ترشلی مپخ پولو مٹو جوڑا اتری محالونا مکر لپ عشق لا سونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا
پریشان بده سرگم شی پریشان بده سرگم شی بخندا بده تجون شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا پانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او دے ظالم غرور بماتی پا قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے بگنڈے دے ہر پاچی حافلہ بشید امن بگلون کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دم لال یا قربانا